شوم یو ژوره ساه مې واخیستله، لکه له ډېرې ستړیا وروسته چې آرام شي سړی. فکر مې وکړ چې د ژوند وروستۍ ورځ هم پیل شوه، همدغه وخت دی چې په خپل ځان کې تمام شي سړی. د ټلیفون ساعت مې سم کړ، د سهار هغه وخت چې د وروستۍ ورځې لمر څیره پکې ووهله. ما وې سبا به دغه وخت د قیامت پیل وي، زه به بیدار یم که مې چېرته دا صحنه کتله. د شپې مې ځان سره حساب د ښو او بدو وکړ، یاران مې یو یو لکه فلم تیر په ذهن کې شول. د زندګۍ خواږه ترخه مې پرتله کړل سره، ډېر څه چې هیر مې وو نن بیا برسیر په ذهن کې شول. ژوند یوه دښته و، زه ورک پکې تروسه ومه. مینه یو خوب و چې تر سترګو بهر نه ښکارېده، غم مې نصیب غوندې تروسه ملګرتیا کوله، د خوشحالۍ خو پکې نښه اثر نه ښکارېده. ما وې وروستۍ شپه ده، سبا به دمه کېږم لږ، زړه به مې چاته انتظار نه وي له دې وروسته. زه به مجبور نه یم چې وایخلم پر لڅو وږو، ژوند به د وچو اغزو بار نه وي له دې وروسته. سبا قیامت دی، سبا هر څه ښایي پای ومومي، سبا به نور غمونه نه وي، بس په ځان به یمه. سبا به هر څه ته په بل انداز کې ګورمه زه، سبا زما لومړنۍ ورځ ده چې انسان به یمه. سبا قیامت راځي، سبا به رانه ډېر څه هیر شي، سبا به نه وي انتظار، سبا به زړه نه خورمه. د چا د هو او نه سزا به راته نه رسیږي، سبا به نه وي خپل اختیار، سبا به زړه نه خورمه. دغې سودا به زه تر کومه ویښ ساتلی ومه، خو ویده شوی وم او ټوله شپه ژور ویده وم. یو څه خوبونه مې هم ولیدل، ګډوډ خوبونه، راویښېدم هم کله کله، خو اکثر ویده وم. سهار ناڅاپه یوه غږ راویښ کړم، ژر رایاد شول، دا هغه وخت دی چې پرون پکې لمر څرک وواهه. نن به لمر نه وي، نن به پیل د قیامت وي دا وخت. زړه مې په درز ځان له ګوګله سره کلک وواهه. زه منتظر وم، ما وې اوس به نو تیاره خورېږي، اوس به لمر تندر نیسي، اوس به سپوږمۍ هم پټه شي. زه به خپل ښی او کیڼ لاس نه وینم چې چېرته به وي، زما له سترګو به چاپېره نړۍ هم پټه شي. کړکۍ کې ودرېدم، بیا مې لمر ته وکتله، دنیا هماغسې روښانه و، تغیر یې نه و. یو څو شېبې وروسته لمر هم تر غره راپورته شو، سم د پرون ورځې له هغه سره توپیر یې نه و. لمر ښه راهسک شو، مګر نښې نښانې د قیامت ورسره نه وې. قیامت نه شو، قیامت وځنډېده. زما اوږې د ژوند له لویې پیټې سپکې نه شوې، زه بېرته پاتې شوم، فرمان د هجرت وځنډېده.
په دې نظم کې ته څه فکر کوئ چې واحده تجربه منعکسه کړې ده؟
هو، واحده تجربه ځکه ده چې دلته زما خیال هغه د قیامت ترسیم له قیامت سره تړلې پیښې چې زموږ په ذهن کې دي چې څه به کېږي، هغه یو قیامت خو د هر چا په ذهن کې متصور یو شی ده، مخکې له مخکې موږ په ذهن کې یو څه ورته پراته دي، چې قیامت راځي، نښانې به یې څنګه، لمر به په کوم حالت کې، انسان به څومره سرګردانه وي. او بل مهمه دا چې دغه ژوند چې موږ یې لرو دغه به درېږي نور، او هغه له قیامت اخوا ته به لکه له صفر اخوا ته بل څه شروع کېږي، بل ژوند به شروع کېږي. نو په دې سبب زه ویلی شم چې دا واحده تجربه وه. من ته کله کله خیال کېدی چې بلې خوا ته پکې تللی وي، خو دا هغه د حواشیو تعلیقات دي، د قوت لپاره دي، دې لپاره دي چې زه ښه وکولی شم دا شیبه انځور کړم. کله کله د یو شی انځورول د هغه شاوخوا باید موږ ورسره انځور کړو.
یو ځای دی پکې ویلی وي چې دا قیامت راشي زه به انسان سم، داسې یو شی یو مصرح پکې
کړه، سبا زما لومړنۍ ورځ ده چې انسان به یم.
دا خبره دی ولې کړې وه؟
مسله دا ده چې دا قیامت زموږ ذهن کې داسې ده چې قیامت راځي، نو دغه وخت کې د سړی بس بیخي په ځان را محدود شي. دغه وخت کې نه چاته چا مرسته ورسیږي، نه څوک بله لاره لري، نه دي.
زه همدا وایم، موږ خو بیا د انسان داسې تصور لرو چې انسان هغه دی چې یوازې په ځان بوخت نه وي.
خو دا یو عاطفي، تاسو چې کومه خبره کوي دا یو عاطفي اړخ کېدای شي چې په دنیا کې همداسې د دنیایي معاملات باید همداسې واوسي. اما کله چې موږ مثلا د قیامت په اړه فکر کوو چې قیامت څنګه ده، نو هلته بیا سړی یوازې تر ځان را محدودېږي. او د انسان ټکم ځکه کارولی ده چې دلته چې موږ د انسان په توګه باندې څه کړي دي، نن به هغه موږ خپله وینو. نن به مثلا زه به وینمه چې د انسان مسؤلیت څه و، ما څه کړي، زه به وینم چې
انسان. دا مصره یو مثبت تصور نه لېږدوي د قیامت په ورځ به بهتره حالت وي.
نه بهتر
انسان په صفت باندې موږ لپاره
ممکن دا ولیک دا تعبیر خو بیل بیل موږ نس کولای چې یو هغه تعبیر چې زی ل خپل شعر کوم ممکن ستا یا دی بل اوریدونکو لوستونکو لپاره بیل وی او شعر خو دغه نه ده دینی متون نه دسی باید واحد تعبیر پسې وګرځو چې ګډوډي پېښ نه کی سو هم تعدد تعبیرونو په شعر کې ماته دغه ښکاریږي
نه بلکې شعر دام ده
ښه شی ښکاری
ساینس چې دی په ساینس کې آیډیال دا ده چې کلمې دي اکی یوه معنا لري
یوه معنا ولري
او په شعر کې آیډیال دا دی چې کلمې دي څو معناوې ولري
نو زما دغه نظر همدا ده چې زه دلته انسان د دې لپاره کارولی ده چې یوازې یو څوک به وي تنها به وي د چا مرسته به نه ورسیږي هغه تیر څه چې کړي هماغه به ورسره وي
شغله همین بیرته د غزل نه اوبد سو
دا یو غزل ده سترګو نه د باندې د کیسه ده نظر زده نه ده خپل زړه کې ساره رابطه د بهر زده نه ده نوم د یو چا واخلم او له ځان څخه هجرت وکړم ما ته بې له دې بله دعا د سفر زده نه ده ته زما د تږې اروا تلته کوزیدای نه شي ته به څنګه پوه شې ستا خو ژبه د لمر زده نه ده کله دې هم سترګې انتظار کې ستړې نه شولې ناسته دې تنها د چا د لارې پر سر زده نه ده یا خو ما لیدلې حادثه له نورو بېله ده یا خو رغېدا زما د زړه د پرهر زده نه ده زه به اطمینان زړه ته همیمه څنګه راولم ستا له ځمه ځمه پرته بله خبر زده نه ده
ډیر عالي ښاغلی همیم شعرونه خو دې اوس نام خدا ده د کتاب برابر دی څنګه د چاپولو نیت لرې
نه ولا اوس یې نه لرم د چاپولو نیت
ولې
دا شاعري خو د ذوق لپاره یو شی ده مثلا که یو څوک لولي د دې لپاره یې لولي سي یو څه شی ترې واخلي هغوی یې په یوه تمه باندې لولي
ته مطمئن نه یې پې
نه که شخصا ما د ځان لپاره چاپولی نو زه ډاډه وم پخلي
ته به د نورو درک څنګه لګوې چې د نورو لخوا هم ډاډه سي
ګوره د دغه ټولنیزو علومو کې چې موږ یو شی ښیو دا پبلک یا دغه ته باید وړاندې سي مخکې له دې چې مثلا ته هغه رسمي کې هغه غیر رسمي ډول باندې خلکو ته سړی خلکو وړاندې کې وایي ګورې
راډیوګانو
اخبارونه همداسې ناسته ولاړو غونډو اوس خو خدای فضل د هر ځای ادبي غونډې نور شي یعنې
شغله همیم د حسن ختام لپاره یو بل شعر هم ولولی که نظم یو که غزل انتخاب ستاسې
دا یو غزل ده سهار را ټوله ماښام شي رانه خوره زندگی هیڅ نه پوهیږم چې دا څه کړي را سره زندگی زه سمندر ته د دانګلو تابیا هم لرم سرزوري مکړه را ترا په کناره زندگی زه دې لسترګو څخه هیغې خوا ته تیر نه شومه ما ته محدوده ده زموږ په هدیره زندگی او خلق دی وایي مګر ما ته ستا لسترګو پرته نه په تنقید ارزي او نه په تبصره زندگی بیا به یې هم ستا محبت کې دلته خاورې کړمه ممکنه نه ده خو کرا کړي دوباره زندگی یا به یې باد ته سپارم یا د سمندر اوبو ته لاس کې دې راکړه لکه یو مټه یېره زندگی لټون یې مه کړه هسې نه چې ورنه زړه دې تور شي داسې یې ګوره لکه وي چې منظره زندگی
ترڅو بزان ور پوره ونه
اکثر خلک میوه له ډوډۍ وروسته خوري، خو د روغتیا د چارو ماهران ټینګار کوي چې میوه تر ډوډۍ 40 دقیقې لمخه زیاته فایده لري. په دې اړه د یو تازه ریپورت ترجمه وشمه رشیدی لولي.
د میوه په برخه کې توصیه کیږي چې بهتره ده تر ډوډۍ 40 دقیقې دمخه وخوړل شي، ځکه چې په میوه کې شکر وي او د شکرې هضمېدل وخت غواړي. که موږ تر ډوډۍ سمدستي وروسته میوه وخورو او یا د میوې په خوړلو پسې سمدستي وروسته ډوډۍ وخورو، نو امید به مو د میوې د هضمولو لپاره لازم وخت پیدا نه کړي او د میوې ګټور او غذایي مواد به بدن ته پوره جذب نه شي. د نړۍ په اکثرو ټولنو کې دا عادت دی چې خلک اول ډوډۍ او ورپسې سمدستي میوه خوري، خو ماهران وایي چې دغه عادت باید بدل شي او په کار ده چې میوه تر ډوډۍ 40 دقیقې دمخه وخوړل شي چې بدن یې جذب کړي. تر ډوډۍ دمخه میوه د چاغېدو په مخنیوي کې هم مرسته کوي، ځکه وروسته بیا ډوډۍ یو څه کم خوړل کیږي او په دې ډول د چاغېدو امکان کمیږي. څرنګه چې د شپې د خوب په وجه بدن ته 9 ساعته پر لپسې هیڅ خواړه نه وي رسیدلی، نو ماهران سپارښتنه کوي چې که سهار له راویښېدو سمدستي وروسته میوه وخورئ ګټه به یې لا زیاتوي. له راویښېدو وروسته او له سهارنۍ مخکې د میوې خوړل د دې سبب کیږي چې د بنیادم تشه معده د میوې ټول غذایي او ګټور مواد واخلي او بدن ته یې ورکړي.
اوس د یو ښکلي حکایت د اورېدو بلنه درکوو چې فریدا سیفی لولي.
دلتا همداسیو په یو بند خونه کې چې 15 بیزوګان پکې دي، یو زینه و دروي او د هغې په ورستۍ پوړۍ باندې څودانی کېلې کېږدي. شیبه نیمه پس به وګوري چې یو بیزو به وربخیږي. کله چې بیزو کیلو ته نږدې شي، په ټولو باندې ښه سړی اوبه وپاشئ. سړی اوبه به بیزوګانې په تکلیف کې او ساړه به وشي. شیبه نیمه وروسته به یوه بله بیزو راپاسي چې کیلو ته ځان ورسوي. دا بیزو هم چې کله کیلو ته نږدې شي، په ټولو باندې ښه یخې اوبه توی کوي. دا کار 100 ځله تکرار کړئ. اخر به داسې وخت راشي چې په دوی کې کومه په پوړیو د خطلو هڅه کوي نوري به مخلیسی. دغه وخت د سړو او بولو توی ولو لاس واخلی او د کوټې د یوی بیزو زی یوی نوی بیزو ته ورکړی. نوی بیزو چې کیلی وګوري د زینې په لور به روانه شي، خو په لومړی پوړی به لا پل سم نوی خچي نوري به حمله ور باندې وکړي و به وي. د یوی بلې پخانی بیزو زی یوی بلې نوی بیزو ته ورکړي. تاسو به وګورئ چې په پوړیو د پل ایښودلو په وخت په دې نوې راغلي بیزو هم نورې ټولې حمله کوي او خطلو ته نه پرېږدي. د کوټې پخانی بیزوګانې چې سړې اوبه ور باندې توی شوي دي، وار په وار یوه یوه له کوټې وباسئ او ځای نو بیزوګانو ته ورکړئ. اخر به ټولې بیزوګانې نوې وي. دوی به یوې هم په پوړیو باندې د خطلو په وخت د سړو اوبو تویدل نه وي لیدلي. مګر کله چې کومه یو وغواړي چې په پوړیو باندې وخیږي، دا نوري به مخنیسی او حمله باور باندې کوي. دا ولی ځکه چې دلته هم داسې وو.
دنیا یو سټیج دی او موږ لوبغاړي یو. دا جمله د دنیا د سټیج د یو ډیر مشهور لوبغاړي ده، انګریز شاعر او ډرامه لیکونکی شیکسپیر یادوم چې 4500 کاله پخوا اوسېده. د فکر او فرهنګ د سرلارو د دیونی په خبرونه کې استاد نجیب منلی د شیکسپیر په ژوند او زمانه خبرې کوي. استاد نجیب منلای په پښتو ادبیاتو کې دا خبره مشهوره ده چې داسې کور به کمی چې د رحمان بابا دیوان نه وي په دې پښتني سیمو کې. دا یو مشهوره خبره ده، او دا خبره د شکسپیر پیسه کې هم کیږي چې داسې انګریز کور به کمی، یا هغه څوک چې ژبه یې انګلیسي ده چې د شکسپیر کتاب نه وي د هغوی په کور کې. نو نن غواړو چې د همداسې چا پیسه کې خبرې وکړي د شکسپیر پیسه کې.
حتی داسې کور به هم کم وي چې ژبه یې انګلیسي نه ده او د شکسپیر کتابونه پکې نه وي. د شکسپیر آثار 3200 وارې شاوخوا په بېلابېلو ژبو ژباړل شوي دي، او د نړۍ په ټولو ژبو کې د ده یو یا دوه آثار کم له کمه موجود دي. ویلیام شکسپیر د انګلستان تر ټولو لوی شاعر، حتی لکه موږ چې خوشحال بابا ته د پښتو پلار ویو، همدغسې شکسپیر ته د انګریزي شاعر ویل کیږي.
او لوی ډرامه لیکونکی،
لوی ډرامه لیکونکی دی. په 1540 کال کې زیږیدلی او په 1616 کې مړ شوی دی.
250 کاله شو نو عمر یې
250 کاله عمر یې کړی دی. جالبه خبره دا ده چې د زیږیدلو سبت په هغه وخت کې په کلیسا کې بچه هر ماشوم زیږیده د نومې خودلو په محل یا د تعمید د غسل په محل به د کلیسا په دفترونو کې ثبتېده. د تعمید د غسل ثبت اپریل په 16 شوی دی. عموماً په 2 ورځ باندې ماشوم باندې نومې ایښودل کېده، او دی د اپریل په 16 مړ شوی دی. نو د ده د زیږیدلو او د مړینې نیټه سره یوه ګڼل کېږي، او دغه نیټه د سروانتس د مړینې نیټه هم ده. سروانتس یو اسپانوي لیکوال دی، او د یونسکو لخوا د اپریل 16 د کتاب د نړیوالې ورځې په نام باندې نومول شوې ده.
یعنی هم د شکسپیر په خاطر، هم د سروانتس په خاطر،
هم د شکسپیر په خاطر، هم د سروانتس په خاطر، او دا د دې دواړو شخصیتونو اهمیت په نړیوال فرهنګ کې ښیي. شکسپیر خپل لومړنۍ زده کړې په کینګس نیو سکول سټاتفورد کې کړې دي. سټاتفورد د یو خارګوټی دی. په دغه مهال کې چې شکسپیر ماشوم دی، د انګلستان په تعلیمي نصاب کې چې یو معیار ورته ټاکل شوی د پاچا لخوا، د ګرامر سکول ته ځي. په ګرامر سکول کې لاتیني ژبې کلاسیک آثار او د لاتیني ژبې ګرامر ویل کیږي. نو د هغه اساسي زده کړې چې د دغه وخت معیاري زده کړې دي کوي. پاتلس کلنۍ کې واده کوي.
البته هغه لوړې زده کړې خو نه کوي، داسې ښکاري
لوړې زده کړې نه کوي. په اتلس کلنۍ کې د ان هاتاوی سره واده کوي، او بلاخره په 1592 یم کال، یعنی په دغه وخت کې دی د 28 کالو دی، لندن ته راځي، او د لندن په سټیج کې، د لندن په تیاترونو کې په خپل هنري فعالیت پیل کوي.
استاد منلی یو ځای مالوسیو وای دی چې اول لندن ته راځي، البته تر ډېره د اقتصادي مشکلاتو په وجه راځي. دی چې دلته راځي پاوله کې دی هنري فعالیت هم نه لري، په دې هغه کې په دې تیاتر کې هلته خو پخوا زمانو کې به خلک پاسونو باندې راتلل، اتا گاډۍ لا رواج نه وي دی شکسپیر زمانه کې ډېری. نو یو څوک چې د دې تیاتر د لیدونکو آسونه وساتي، د پاوله کې کسب و کار دغسې یو شی و. نو له دې معلومیږي چې یو له ډېر ټیټ مقام یې په تیاتر کې کار شروع کړی دی، که څنګه؟
د شکسپیر د ژوند په باره کې جزئیات ډېر کم لرو. سرل دی چې د دربار سره نږدې پات شوی، مګر د ژوند په باره کې جزئیات ډیر کم دي، او ډیر زیات افسانه ورپورې تړل شوی دي. کیدای شي دا هم د همدغه افسانو د جملې نه افسانه ووسی، ځکه چې د ډیر زر د کینګسمن د تیاتر د ګروپ وندوال کیږي،
د پاچا کسان،
د پاچا کسان د تیاتر یو ګروپ دی چې دی د خوندانو په جمله کې دی، او په ډیر کم وخت کې کولای شي چې د همدغه فعالیت نه د پلندن کې کور واخلي، په سټاتفورد کې کور واخلي، او نسبتا مرافع ژوند ولري. نو داسې معلومیږي چې په هغه وخت کې په دربار کې په کافي اندازه حمایت ترلاسه کړی و چې د لندن ته راغی. د ده آثار د ده په ژوند باندې ډیر کم چاپ شوي دي. یوازینی
مطلب هم د ده ډراماتیک آثار دي،
ډراماتیک آثار او شعرونه او ټول یې ډیر کم د ده په ژوند چاپ شوي دي. د ورسره ډیر علاقه هم نه درلودله، یوازې یو څو شعرونه او کیسې په 1594 کال کې چاپ شوي دي د ده په ژوند. نور یې د ده له مرګ وروسته اکثره خلکو له یادو لیکلي دي، یعنی هغه قلمي نسخې هم دومره ډېرې په لاس کې نشته.
استاد منلی، د دې وجه څه وه؟ آیا لکه اوس چې موږ شکسپیر ته د یو لوی نابغه په سترګه ګورو، دی په خپل ژوند کې همدغه سې نه تصور کېدو او که نه. یو خو پخوا په اروپا کې دغسې رواج هم یو وخت و چې د ډرامې لیکل د تیاتر لپاره وي، نو مقصد دا و چې اجرا شي، هغه چاپېدل او لوستل یې دومره مهم نه و. آیا وجه یې دا وه که دا بله وجه وه؟
څو عوامل دلته کیدلی شي سړی ورته اشاره وکړي. اول دا چې د شکسپیر زمانه د چاپ د صنعت د شروع کلونه دي. انګلستان ته مطبعه په 1486 کال کې رسیدلې ده، مگر تر 16مې پیړۍ پورې په کافي اندازه طباعتي فعالیت نه کیږي، او تر کومه ځایه چې دغه فعالیت هم کیږي زیاتره درسي کتابونه او ځینې رومانونه، ځینې ناولونه، ځینې ولسي کتابونه او مذهبي کتابونه خپرېږي. له بلې خوا پخپله شکسپیر هم شاید نه غوښتل چې خپل اثر خلکو کې خواره کړي، ځکه چې دا د ده د روزي د ګټلو وسیله هم وه، شاید نور عوامل هم واوسي. او دا هم ده چې د ده په ژوند باندې د که څه هم د دربار سره نږدې هنرمند و او د دربار دپاره یې کار کاوه، دومره مشهور هم نه و. او هغه لیکوال او ډرامه لیکونکي چې د انګلستان د مخکینی ادب سرلاری و او پوهنتونونه یې لوستي وو، ده ته په ټیټه سترګه هم کتل. د شکسپیر د آثارو د نه چاپېدلو یوه نتیجه دا هم ده چې د ده په آثارو کې ډېر خلک شک کوي، حتی د ده په هویت باندې ډېر خلک شک کوي. ځینې کسان داسې فکر کوي چې ده د خپل آثار په خپله نه دي لیکلي. یوه ټوکه هم شته دی چې وایي شکسپیر د هغه چا نوم دی چې آثار یې په همدې نامه یو بل چا لیکلي دي. او د خنده خبر هم ورسره پکې اضافه کړو، په عربي نړۍ کې داسې یو خیال رامنځته شوی و چې شکسپیر عربی الاصل انگریز دی، اصلی نومی شیخ زبیر دی، د عراق د بصری دی. او دا خبره په وخت کې په فرانسه کې وم، په 1990 کال کې معمر قذافی په یو رادیو مرکه کې ویلی وو چې حتی شکسپیر هم عرب دی. نو دغه نظریه هم شته. د شکسپیر زمانه موږ تاسو ورته اشاره وکړه چې یو خو د چاپ د صنعت لومړی کلونه دي، بل په اروپا کې د رنسانس د دورې سره تقریبا هممهال راځي، د رنسانس دورې سره تړل کیږي. او دریم په انګلستان کې د کلیسا د ریفورم او د اصلاح سره د دوره تړلې ده.
یعنی دای دی هغه زمانه سړی دی چې تازه تازه کاتولیک مذهب په انګلستان کې قدرت له لاسه ورکړی دی، منظور هم دا دی
کاتولیک مذهب قدرت له لاسه ورکړی دی او ټولنیز شرایط په ډیر چټک تحول کې دي. دا هم جالبه ده چې دته یو شرو کوچواله په انګلستان کې د کاتولیک مذهب پر ځای باندې اصلاح شوی مذهب رامنځته شو. د 15مې پیړۍ په اواخرو کې د مارتن لوتر په نامه باندې یو جرمنی کشیش و چې هغه د کلیسا لخوا د بخلو او د نه بخلو د پیر او پلور عملیه وغندله. په دغه وخت کې کلیسا په جنت کې ځایونه خرڅول، په هدیرو کې ځایونه خرڅول، که چا به په کلیسا کې پر ځان نومې خوده پیسې به یې اخیستې، که چا په کلیسا کې واده کاوه پیسې به یې اخیستلې، او که چېرته به په کلیسا کې دا کار نه کاوه بے مذهبه به ګڼل کېده، دوزخي به ګڼل کېده. نو کلیسا په خلکو باندې ډېر شدید فشار راوړی و، د مالي لحاظه په هره بانه یې د دوی نه پیسې اخیستلې. او د کلیسا سره تړلي کسان راهبان ډېر شتمن وو، ډېر تنبل وو، په داسې حال کې چې خوارو خبرز نه لیدله. نو په عمومي ډول د کلیسا په مقابل کې یو ډول مقاومت هم موجود و او د زغم وړ خبره نه وه. له بل لوري کلیسا یو استبدادي قدرت درلوده په ټوله اروپا کې، حتی د پاچاهانو د ټاکلو او د لرې کولو واک یې درلوده. نو سیاسي مخالفتونه هم ورسره موجود وو. له بل لوري په ډېر خاص ډول په دغه وخت کې یو کورنی مشکل د انګلستان پاچا ته اتم هنري ته پیدا شوی و. د ده د ښځې اولاد نه کېده او د کلیسا لوري طلاق منو،
د کاتولیک کلیسا منځو
ته کلیسا د لوري طلاق منو، طلاق حرام بلل کېده. یوازې په خاصو شرایطو کې پاچایانو ته او ډیرو غټو خانانو ته چولات بینه درلوده، د پاپ لخوا په استثنایی ډول اجازه ورکول کېدله چې طلاق واخلي او بل واده وکړي. اتم هنري د پاپ نه همدغه غوښتنه وکړه او پاپ د دغه غوښتنه ونه منله. نو اتم هنري په خپل هیواد کې کلیسا کې یو څه بدلونونه راوستل چې دې ته ریفورم وایي. عمده ټکی دا و چې په دغه وخت کې په کلیسا کې لمونځ یا عبادت په لاتیني ژبه کېده، انجیلونه په لاتیني ژبه باندې لوستل کېدل، دعاګانې په لاتیني کېدلې، او د کلیسا کړنې په لاتنې اجرا کېدلې. د ریفورم په نتیجه کې د عبادتونو یوه برخه په انګریزي ژبه شوه او انجیل هم په انګریزي ژبه لوستل کېده.
او لپاپ نه هدایت هم غیر ضرور وبلل
شو. لپاپ نه هدایت غیر ضرور وبلل شو. د کلیسا مشر د انګلستان پاچا وګڼل شو.
دغه لوتر چې په جرمني کې کوم ریفورم راوست په عیسوي دین کې او په کاتولیک مذهب کې، هغه خو هم دینی کتابونه انجیل دا اجازه ورکړه چې په جرمني ژبه د خلک لولي او ترجمه دي سی. او
په ټوله اروپا کې د خلکو په ژبه باندې د دینی متونو چاپېدل رواج شول.
یعنی دا هم د جرمني د مذهبي تحول ادامه والا نو په انګلستان کې،
په ټوله اروپا کې دغه تحول رامنځته شو او په تدریج سره د انګلستان د مذهب بدلون او پروتستانی مذهب ته د دوی دعوه وغوښتلو لپاره یې زمینه برابره کړله، چې دا کار بیا د شکسپیر په زمانه کې د ملکې الیزابت او د جیمز پاچا په وخت کې تقریبا تر کامل شو.
استاد منلی، شکسپیر خو د خپل ژوند ډیره لویه برخه د ملکې الیزابت په وخت کې تیر کړی دی کنه؟ دی نو په حقیقت کې د الیزابت د دوران سړی دی.
ملکې الیزابت د 1515 نه تر 1603 پورې پاچایی کی، او په 1603 کې د انګلستان پاچایی په حقیقت کې د سکاتلند پاچا جیمز ته ور په برخه کیږي،
ځکه چې ملکه اولاد نه لري.
ملکه وادن دی کړی، او جیمز د انګلستان د سکاتلند او د آیرلند پاچایی سره تر یو چتر لاندې راولي، چې دې ته د تاجونو د یو ځای کېدلو دوره وایي. او د تاجونو په یوځای کېدلو په نتیجه کې یو ډېر ستر هیواد رامنځته کیږي چې په سیمه کې تر هغه وخته پورې سره نه لیدل کیږي. د سکاتلندن او د انګلندنو ترمنځ روابط ډیر ښه هم نه وو. دوی سره قومي شخړې درلودلې، قومي بدبینۍ سره درلودلې، حتی تر اوسه پورې ځینې پاتې دي. او جیمز وکړای شول چې دغه مسائل سره تر یو حده حل کی او ټول خپل اتباع یو چتر لاندې راولي.
او دا سړی د شکسپیر د ژوند په وروستیو لسو دولسو کلونو کې پاچا و.
دا سړی د شکسپیر د ژوند په وروستیو کلونو کې پاچا و. او د څه ویلی شو چې شکسپیر خپل هنري ژوند نیم د الیزابت په دوره کې تیر کړی دی او نیم د جیمز په دوره کې. د دغو سیاسي او ټولنیزو تحولاتو په چوکاټ کې هنري فضا هم بدله ده. انګلستان د ایټالیا د تیاتر د هنر نه ډیر زیات متاثر کیږي. د ایټالوي تیاتر ځینې نندارې په انګریزي ژبه ژباړل کیږي او هلته خپریږي. همدغه راز په دغه وخت کې په انګلستان کې د تاجونو د یو ځای کېدلو له امله هڅه کیږي چې یو لندن محور فرهنګ رامنځته شي، یعنی داسې یو فرهنګ رامنځته شي چې د لوی برتانیې د ټولو خلکو سره شریک واوسي، او اغه اساسي ټکی معیاري ټکی پکې د لندن ژبه او رسوم وسی. او په عین زمان کې چې د درباري فرهنګ دی ولسی فرهنګ هم شي، نو هغه فرق چې د دربار د فرهنګ او د ولست فرهنګ ترمنځ وو هغه هم کمیږي. هغه توپیر چې د سیمو ترمنځ وو هغه هم په یو ډول کنټرولېږي، نو د معیاري کېدلو وخت دی. او له دې امله هم د شکسپیر لیکنې او د شکسپیر اثر ډیر مهم دي
په فرهنګي لحاظ.
استاد
منلی، په 1500 کال کې، یعنی د ملکې الیزابت زمانه دله، په دې وخت کې د انګلستان بحریه د اسپانیا بحریه ته شکست ورکوي، او د په تاریخونو کې دا کال ډیر مهم ګڼل کیږي. وایي چې انګلستان په بحری لحاظ د دنیا سلطان سو لامدې جنگ وروسته، او د شرقي هند کمپنۍ بنیاد هم د دې ملکې په وخت کې جوړول کیږي، او د امریکا شمال ته هم د انګریزانو د استعمار سلسله پیل کیږي او چټکه کیږي. داسې معلومیږي چې نه یوازې د لومړي جیمز وخت، خصوصا د ملکې الیزابت وخت په اقتصادي او سیاسي لحاظ هم، یوازې په فرهنګي لحاظ نه، د انګلستان لپاره ډېر مهم دی.
د ډېر پراخه بدلون کلونه دي په د اروپا په سطحه باندې، او د انګلستان په سطحه، او د برتانوي جزایرو په سطحه. نو په دغه شرایطو کې چې یو څوک رامنځته کیږي او هغه په نوي سبک په نوو ارزښتونو باندې بنا تخلیق کوي، د ده لپاره د غوړېدا او د مشهورېدلو امکانات ډېر زیات دي.
د شکسپیر د اثارو په باره کې به په راتلونکې اونۍ کې خبري واورئ. نور نو اجازه غواړم، پیسې تاسو ته.